قدرمن دوستانو په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي او امنیتي حالاتو او همدارنګ د افغانستان په لور د نړیوالې ټولنې د لیدلوري او پالیسیو په تړاو د جمهوریت د دورې په خوانی امنیتي او سیاسي چارواکي محمد معصوم ستانکزی صاحب موږ سره په خبرونه کې مل دی چې غواړو په همدې مسایلو ورسره خبرې وکړو او ارزونه یې تاسو سره شریکه کړو. ستانکزی صاحب ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. په خیر راغلی، ستړي مشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. تاسو خیر اوسئ. تاسو د تاسو له دونکو او ردونکو ته د زړه کومه سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
د دوه درې غونډې وشوې. سارځي صاحب، افغانان خواره واره ورغللوب کې برخه وخت خو تر ډیره هدا دا برخه نیمګړې بلل شوې ده. په نیمګړې ډول د ستونزو یادونه وشوه. عملاً خو کوم خاص اقدام نه دی شوی. دا هغه څه دي چې افغانان وایي. خو دا غونډې ستاسو په نظر ولې تر اوسه به نتیجې پاتې شوي؟
اول کې خو طبعا افغانان دې ته ډېر امیدواره وو، لکه همیشه سې دي، چون همیشه په بحران کې یو نو د هر یو نوې طرحې یا د نوې تګلارې سره افغانان یو امیدواري ورته پیدا کوي چې دا به مشکل را حل کړي. مخصوصا هغه وخت چې د سینور اوغلو راپور نشر شو، په ویل کې یو واقع بینانه ارزونه د افغانستان د حالاتونه او د تګلارې وړاندیز وکړ، چې په هغه کې د یو سیاسي پروسې د پیل کېدو لپاره د دې لپاره چې د تعلیم مسله، د کار مسله په افغانستان کې، د مشروعیت مسله په افغانستان کې، د یو اساسي قانون د رامنځته کېدو موضوع، یعنی هغه شیان چې په یو مملکت کې د یو سیاسي نظام د جوړښت اساس او بنیادونه جوړوي او کېدلی شي چې مملکت ثبات خواته بوزي، کله چې یو بحران راوځي. نو دا یو راپور چې د ډېرو اړخو لخوا نه هرکلی وشو، د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې هم تایید وشو او دنده وسپارل شوله چې د سرمنشي د ملل متحد سرمنشي ته چې دی باید د دې راپور د هغو وړاندیزونو د عملي کولو لپاره خپل عملي ګامونه واخلي او د ملل متحد تر مشرۍ لاندې اقدامات وشي. نو دا اصلي شروع یې له همدې جنس سره شروع شوله، او دا هیله وه او دا هیله تر یو ډېره حده پورې فکر کې داسې دا به وشي. خو لکه همیشه صرف افغانستان د مسایلو په باره کې ډېر هیوادونه دې ځان ته حق ورکوي چې د افغانستان د آینده په باره کې دوی تصمیم ونیسي، نه داسې د افغانستان خلک په باره کې یا د خپل سرنوشت په باره کې تصمیم ونیسي. د دوی لنډمهالې ګټې او د دوی د رقابتو بنیاد د دې اساس جوړوي. نو له هغه لومړۍ غونډې نه کله چې دا غونډه سره پیل شوله، بیا هم دا امیدواري وه، یو بحث په دې باندې رامنځته شو، هیوادونه را دعوت شو، ولې کله چې دوهمې غونډې ته ورسېدل تاسو په جریان کې ایسې د منطقې هیوادونه مخصوصا په دوو مسلو باندې اختلاف رامنځته شو. یو موضوع د خاص نماینده د ټاکلو، د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع، او دوهمه موضوع د یو تماس د ګروپ د جوړول و. دا د منطقې هیوادو دا چې انګیرنه دوی ته پیدا شوله چې ګواکې دا بیرته د امریکا او د نورو هیوادو یو هڅه ده چې د ملل متحد تر اشراف لاندې دوی غواړي چې بیرته خپل نفوذ او تاثیر په افغانستان کې ټینګ کړي، او منطقې په دې باندې هغه کوو چې موږ غواړو چې په حساب منطقې ته لوی نقشه او رول ورکړل شي. د هغه لپاره هغه غونډه هم یو نتیجې ته ونه رسېدله، او کله چې دا بله غونډه هم دا رسوله، په دې کې هم مخصوصا په دې باندې اختلاف و چې څوک اشتراک وکړي، څوک اشتراک نشي کولای. طالبانو خپل شرایط درلودل، دنیا هم له دې شرایطو سره د دې لپاره چې ځان عیار کړي او وکولای شي چې خپل پیامونه د طالبانو هیات یا نمایندګۍ ته ورکړي چې دوی څه غواړي. نو دا غونډه هم کله چې دا بحثونه وسول، او دا خورو واره اعلی وسول، اشتراک وسول، بیا هم ګورې هر څوک چې د افغانانو له جملې نه اشتراک کوي په دې غونډو کې، څوک یې تعین نهوي، او طبعا د یو بین المللي مؤسسه یا په حساب د طبعا طالبانو هم د دې مخالفت کوي چې دوی یوازنۍ نمایندګان د افغانستان د خلکو دي که بل څوک اشتراک وکړي، دوی اشتراک نه کوي. نو فکر کوم چې دا اشتباه هم د ملګرو ملتو و هم د طالبانو و د دې لپاره چې لوی خونه طالبان د دې ادعا کوي چې موږ خپل مشکل داخلي مشکل خپله حل کوو کوو خو بیا هیڅ اقدام نه کوي او بل خانوایي چې مثلا دنیا دی نور خلک دی په دې کې اشتراک نه کوي. نو عمده دلیل د منطقي هیوادو او د نړیوالو هیوادو ترمنځ اختلافونه او رقابتونه و چې دا نتیجې ته ونه رسېده. دوم دا و چې طالبان په خپل هغه باندې په دوی هماغه سرچپه انکشاف ته مخه کړې ده، په هماغه انکشاف باندې سره روان دي او دې ته فکر نه کوي چې په افغانستان کې دې حالاتو څو وارې تغییر کړی ده او هر وارې د یو رژیم د تغییر سره افغانستان یوه درجه بیا هم شاته منډه کوي او هغه فرصتونه چې وجود لري هغه فرصتونه له لاسه ځي. لارې ډېرې وجود لري، یوه ډېره عمده لاره دا ده چې یوازې مثلا د مختلفو سیاسي ډلې په تنهایي سره هیڅ یوې نشي کولی چې د افغانستان د ټولو خلکو نمایندګي وکړي. میکانیزم هم ملی میکانیزم نسته، هم بین المللی میکانیزم نسته. مثلا ملی میکانیزم دا ده چې کیدلی شي چې د یوې ملي لویې جرګې د افغانستان له ټولو ولایتونو د استازو د مختلفو اقشارو راغوښتلو سره یو همه جانبه بحث د خدای وکړي چې لس ورځې کېږي، مثلا دوه هفتې کېږي، یو بحث وسي او بالاخره د افغانستان په یو ټولو شموله حکومت یو آینده باندې په تعلیم باندې په ټولو مسایلو باندې یو بحث وسي تر څو سید په یو نظام توافق وسي. نو که اراده نه وي هیڅ کار نه شي کېدلی.
بله استاد اکسنسی، څومره په دې باور لري چې تر دریو کالو پورې چې دا کار ونه شو، کنه درې کاله پورې کې هیڅ یو واحد مرجع نه ده تاسیس شوی چې د طالب سره مثلا خبرو ته کینی، کده بین الافغانی خبرو مسله وي او یا هم د ټول شموله حکومت په سر بحث وي، داسې یو مرجع متحده او واحده وجود نه لري چې طالبانو سره کینی. یا به ملګری ملتونه غړي ټاکي چې هغه هم د ځنو د پاره د منلو وړ دي، د ځنو د پاره نه دي، او یا به هم نور هیوادونه هر هیواد چې دا خبرې قربتوب کوي د خبرو هغه باید صلاحیت په غاړه اخلي، ځکه چې دوی ویني چې افغانان په خپلو کې سره جوړیږي نه. نو افغانان ولې ستاسو په نظر د یو بل په نه منلو
دا ډیر عمده سوال ده او ډیر عمیق بحث هم ضرورت لري، چون دا یعنی د کلو خبرې دي چې دا همیشه په دې باندې بحث کېږي. د ما اوله مسله دا ده چې طالبان دا ادعا کوي دا یو بهانه ده. اول د دوی دا خبره وکړي چې هو موږ د خپلو هغه کسانو چې موږ نه ناراضي دي یا مخالفین دي، موږ یو اساسي بحث ته تیاری لري. دوی خو وایي چې تاسو راسئ، دا عین هماغه رقم عقد ناکام پالیسی ده چې د افغانستان د جمهوریت په دوران کې د امریکایانو د شتون په وخت کې له 2002 تر 2009 کلو پورې به همیشه ویل چې طالبان د راسي سلا د کېږ دي، اساسي قانون دی ومني دا دی وکي هغه دی وکي دا د خپلو کورو ته د لاړ سي خپل ځوان دی وکي چې هغه ونسو. اوس هم طالبان عین هماغه ناکام پالیسی مخکې سره وړي سي، خو نو هغه د افغانان د رادیو سي خپلو کورو ته امنیت موږ ساتو نور دي، نو څه نه غواړي او نه دي په څه موضوع کې خبره کوي. اساسي اوله خبره یو با مسؤلیت حکومت د ټولو تجربه سره وظیفه یې دا ده چې دا زمینه برابره کړي او له خپلو مخالفینو سره له خپلو خلکو سره یو بحث کینی په یو میز باید بکینی، داسې څوک نمایندګي کوي هغه ډېر زر حل کېدلی شي. خو چون دا مسله وجود نه لري، هر سړی د بیلو بیلو لارو باندې دا فکر کوي چې له مختلفو لارو باندې دا کار وکړي. دوهمه خبره دا ده چې طالبان واقعا غواړي چې د افغانستان د خلکو نظر واخلي او د باندې نورو خلکو ته احتیاج سره نسی، هغه هم هماغه لار اعداد سي د افغانستان له خلکو سره د مشورې تکینه دي. افغانستان خلک هم عالمان سته، هم پوهان سته، هم د نظر خاوندان سته، هم د قانون هغه ده، هم د دین کې متبهر خلک سته چې د دوی له نظراتو سره هغه لري تفاوت لري. کدای دا اراده و کې دا کار هم کېدلی سي. طبعا یو تخنیکی کمک ته به یاد ملل متحد یا دیبل چانس ضرورت و لری، ولی اصلی تصمیم اصلی بحث به دخول افغانان و کما باین کیوی او دا اغیر ضرور نده سی او پینزو نفرد یو وخت په دې سیاسي لوبو کې سره تیر کړی ده. حتما هماغه څو نفره کېدلی سي چې د افغانستان د خلکو نمایندګي وکړي، یو تعداد کسانو چې په مختلفو نامو باندې جمعیتونه او حرکتونه او نهادونه سره جوړ کړي دي، دا خپل حد کې د افغانستان د قضیې د ژوندۍ ساتلو لپاره یوه ښه هڅه ده. ولې د دې لارې هم شته چې کله یو اراده ولري دا کار کېږي. بل موضوع تاسو مطرح کړله چې ولې د افغانان نسل را جوړیږي، نسل یو واحد کېږي. اول خو وګورئ، د افغانستان خلک ډېرترین افغانان مهاجرین دي په مختلفو هېوادو کې ځوان کوي، سره تیتو خپاره دي او فرصت او زمینه د دې لپاره چې دوی په یو ځای کې سره راټول شي دا ډېره محدوده ده چې یو له بل سره په یو اساسي بحث کې سره هغه کېږي. او دا بحث همیشه د دې لپاره چې له بیروني تاثیراتو نه وساتل شي طبعا په اول کې د دې ضرورت شته چې له هېواد د باندې یو بحث په دې په مابین کې وسي، ولې بالاخره اساسي بحث باید د هېواد په داخل کې وسي. د دې زمینه چا برابره کړې ده چې د افغانان دومره سره پاشل شوي؟ افغانان خو دومره نه پاشل شوي. دموکر خپل په عمر باندې چې په یادېږي افغانستان کې د افغانستان خلکو که د شمال و که د جنوب و که د شرق و که د غرب و یو له بل سره رابطه درلودلې، راست و درست درلوده، ناسته پاسته سره درلوده، اوس هم لري سره خیخي خپلوي هر شی ډېر شیان سره مشترک و او بالاخره په افغانستان کې دا مختلف ډلې سره رامنځته شولې د خپلو اهدافو لپاره د خپلو شخصي قدرتونو لپاره دا هغه وکړل. د نن وګورئ پنه په دې مختلف ډلې سره ځانته د اسلام د چتر لاندې سره راغلي دي، څوک د مختلف نومو د تکفیری په نامو، د سلفی په نامو، د احناف په نامو، د مختلف نامو باندې مختلف مفتیان را پیدا شوی دی یو بل تکفیروي.
تاسو د دوهې د غونډې نه مخکې ویلو چې یو د سیسه یا پټه معامله روانه ده، منصور مو د دې نه څه ډول معامله ده؟ په خاصه توګه د دوهې د دریمې غونډې نه مخکې تاسو دا خبره کړې وه.
مقصد مې دا و چې مخکې داسې سره معلومېدل د مختلف و متضاد و نظریات سي هلته ارائه کېدل، او داسې مثلا هغه اجندا سي از اول کې د دې دوهې د غونډې د شروع کېدو یا د پروسې لپاره راغلی سوی وه، له هغې اجندا نه کرا انحراف کېده او د مختلفو هېوادو نظریات په هغه کې رامنځته کېدل. دا په خپل ذات سره د یوې دسیسې کارندوی ده که دسیسه نه وه، ولې حداقل په یو شکل باندې د انحراف د اساسي د پروسې له اساسي تګلارې نه انحراف خواته روانېدل. نو د هغه لپاره دا په خپل ذات کې کېدلی سي چې د مختلفو هېوادو اثرات یعنی د افغانستان د کشالې د اوږدېدو لپاره یو دسیسه وي.
د طالبانو رهبر په زغرده د خپلو کسانو ترمنځ اختلافاتو نه پرده پورته کړه، ستاسو په نظر د دوی ترمنځ اختلافات څومره ژور دي چې دوی حتی شکایت کوي؟ او څه فکر کوي د دوی رهبرۍ ته آیا کوم ګواښ هم متوجه دی؟ او که داسې وي د خپله د لرې کولو دپاره څه ډول میکانیزمونه شته؟
اول عمده خبره داده سه طالبان له هر بار چون زیاد په خپل ضد باندې زیاد کار کوي. دلیل داده سه د دوی پالیسیانه او هغه کړنلاره او یو رقم داسې یو غرور او تکبر د دوی په افرادو کې سره رامنځته شو چې غیر له ځانه بل هیڅوک نه مني. کله چې د نظام او د خلکو ترمنځ باندې فاصله پیدا شي او کله چې په دې باندې چون انسانان دي په مختلفو ولو کې په یو جریان کې هم وي سره یو تعداد حقایق ګوري او شرایط ګوري سی والا کرا کرا خلک موږ نه فاصله نیسی او د دې لپاره د دیموکراتان لارې نتیجه نه ورکوي. یو تعداد بیا په دې فکر کوي چې همدا کړن لارې د ما قدرت تحکیموي او زه باید نورم زور وکم چې خپل قدرت تحکیم کما او خپل ایدیا یا خپل فکر از کڅوکې منی کنه منی په نورو باندې تطبیق کما. طبعا د قدرت او د اختیارات او صلاحیت او منابع ته د لاسرسی د په جمهوریت کې هم دا عمده مشکل اوسې یو عامل د سقوط هم دا اختلافات او ځان ځانی غوښتنه او له خلکو نه فاصله نیول. اوس هم عین هماغه شرایط او لغه په بهتر حالت کې دي. یعنی هغه شی چې ولسی دشکه غواړي، دنیا یې دشکه غواړي، یا وزن تیه نه غواړي، نو مثلا عمده مسله د تعلیم مسله یا مثلا د یو نظام چې په هغه کې ټول خلک خپل ځان وویني او د هغه حمایت وکړي، یا مثلا د دې لپاره چې له دنیا سره یو تعامل وکړي، یو مشروعیت په افغانستان کې رامنځته شي، د هغه لپاره هر نظام، هر دولت خپل ځان ته یو سلسله اقدامات په کار لري. یو لږه جمله نه سي تاسو ویلی سي څه مکانزمونه سته سي، مثلا یو مشر لرې کړی سي یا ایسته سي. اول خو د هر دولت د مشر په ټاکلو او لرې کېدلو کې قانون اساسي په کار ده. که اساسي قانون نه وي، خو اساسي قانون د سي د یو چا مسؤلیتونه، صلاحیتونه او د انتخاب کولو یا تعینولو لري. موږ اوس هیڅ داسې یو شی یا مرجع قانونی وجود نه لري سي مثلا د دې لرې کېدلو مسله مطرح شي. خو په اسلامي حکومتداري کې هم روشونه شته. هغه روشونه دا یو مشر و نسی کولای سي په هیواد کې عدالت تعیین کړي، او که خلکو ته مثلا هغه لازم خدماتی را نسی کړلی، دا هغه شرایطی یا خود طبعا هغه مریضی و سبب العلاج و درشان خواهی بیل دیسی په دو صورت که لره که دلیسی. ولی عمده خبر داده سی به یو مشر لخپلو دی مشوره یو میکانیزم و نلری او لخلکو سره مشوره و نکی او مرجع دی مشوره هم وجود و نلری، نو اغا نه تنها مشروعیت نلری بلکه اغا لاری دیسه پغیجی که دلیسه اغا چانسی حتی باید برتا کرده خپل باید برتا واخلی. دا یو لاره ده. بلا لاره دا دسه طبعا پا افغانستان که متاسفانه هیچ رژیم دی فشار او دی تاوتریخوال نپرته نه دا اغا سوای لره سوای ده. موگو تاسی بلا در طول رژیمونه که او گوره دی داود خان و کودتان راونی سیتر دی دی چپیانو تر حکمتون سی یو پا بلی سر رنگ کرده دی مجاهدین و او بالاخره دی طالبان و اول در را بیا دی جمهوریت و بالاخره طول داد دی تاوتریخوال پا نتیجه که دادی و دسی تغییرات ندیر آقلی سی اغا دی قانون پا اساس را غلی یا دی خلکو د غوښتنې په اساس راغلي، یو ډله پورته شوې بله ډله یې هغه کړې ده، منطقې هېوادونه یا دنیا حمایت ترې کړی ده، بالاخره بحران افغانستان کې راغلی.
بل چې اوس یې په منتقدینو بدل شوي دي، په دې باور دي چې فرض مثال که د نجونو اماس چې تاسو ویل د تعلیم لاره خلاصه نه شي، اساسي قانون جوړ نه شي، ټول شموله حکومت جوړ نه شي، نو خلک به هم نور په تنګ شي، خلک بیا خای قیامو کی. خو خبره دا ده چې تاسو د طالبانو په مقابل کې چې د تاوتریخوالي نه کار اخلي او په خلکو باندې فشار اچوي، د دوی په وړاندې د قیام امکان ګوري؟
اول خو دموږ یو تعداد وطنوال داسې دي چې ډېر زر هم خوشحاله کېږي، هم ډېر زر خفه کېږي. یو وخت په ډېر افراد باندې د یو چانه حمایت کوي او بیا سبا ته په ډېر افراد د هغه مخالفت کوي. نو اول خو دا داسې د ما توصیه او غوښتنه ټولو هېوادوالو نه دا داسې اعتدال مراعت کړو. موږ افراد د حتی را رسولي اوسې، همیشه هم په افراد باندې اقدام کړی ده، واقعیتونه هم په نظر کې نه دي نیولي، او بیا وروسته بیا په یو سل اتیا درجه بیا تغییر کوو او دا بیا خلک بیا هغه ته په ډېره درنه سترګه نه ګوري. دوامه موضوع دا ده چې ما مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت یا روش ادامه پیدا کی، خلک د خپل اولادو تعلیم غواړي، خلک غواړي چې په حساب کار ولري، خلک غواړي چې افغانستان په حساب بیرته انکشاف او ترقی ته لاړ سي، او حدی اقل هغه د خپل شخصي ازادۍ ولري سي. مثلا هغه خواب په افغانستان کې یو دربالمثل وایي، ګیره د ما واکې د ملا. نو اوس ما سي یو حالت باید راغلی ده سي د دې حالت د تغییر لپاره یو منطقي فکر پکار ده. قیام کول یو بحث ده، اما د قیام رهبری او نتیجه رسولو ته یو بل بحث ده. سیغه لپاره یو عمیق هغه په کار ده. په افغانستان کې په زور هر ورځ د رژیمو او د نظامو رنګول دغه پایلې لري چې د اوسې ګورو، یو ځي یو بل راځي او هغه بیا بل نه مني. او په عین زمان کې له دې نه هم باید هغه نه سوسترګې پټې نه کوسي تاوتریخوالی هم ورځ تر ورځ سره زیاتېږي که یو خواته د داعش فعالیتونه دي که هلته د منطقې د هیوادو او د نورو هیوادو تر مابین او په عین زمان کې دا یو ثابت خبره ده چې د پردې شاته هیڅ ډله د نظامي ډلې سره رامنځته کېږي یا افراطي ډلې سره رامنځته کېږي یو څوک یې حتما شاته دی یو څوک یې حمایت کوي د خپلو اهدافو لپاره بدون دې نه چې دوی پوه سي بالاخره دوی بیا په یو بل لوی مشکل باندې بدلېږي او مخکې له دې نه چې د افغانستان مشکل د یو ناحل بل مرحلې ته سره داخل شي زه فکر کوم چې دا اوس هم یو فرصت ده چې ټول افغانان په دې برخه کې سره کوشش او تلاش وکړي د اتفاق لپاره نه بلکې د اتفاق لپاره دا کوشش وکړي موږ یو ملي روایت ته ضرورت لرو چې څنګه ټول سره یو ځای کېدلی شو او د ملت سازي خاطر کولی شو نه داسې هر ورځ یو په بل پسې د تحقیر او تهدیدانې او بدویلو خبرو په نتیجه کې لا هم داد
بلکل په سوشل میډیا باندې په خاص توګه په ټولنیزو شبکو کې مونږ ګورو چې ځینې افغانان څومره د یو بل په وړاندې د کرکې نه کار اخلي خو د پاکستان عملیات ته چې راشو د دغو عملیاتو په برخه کې یو حساسه موضوع دا ده چې دوی په خپله هم پاکستاني چارواکو ویلي دي چې که ضرورت وي موږ حتی د افغانستان په خاوره کې دننه هم هوایي بریدونه او هم ښایي ځمکني عملیاتو ته دوام وکړي تر څو وکړی شي چې هغه خطر چې دوی ته د افغانستان د خاورې نه پېښته د هغه مخنیوی وکړی شي. امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر نه هم چې پښتنه وشوه هغه وویل چې دا د پاکستان خپله پریکړه ده چې څه پریکړه کوي خو موږ د پاکستانیانو سره همیشه امنیتي برخو کې همکاری درلودلی دي او موږ به خپل همکارۍ ته دوام ورکړو. تاسو احتمال وینئ چې د افغانستان په خاوره کې دننه به د پاکستاني پوځي عملیاتو کومه لړۍ پیل شي؟
خب دوی خو اوس هم ځینې عملیات خوب خبرو کې هم راغلی دي مطبوعاتو هم انعکاس ورکړی ده ځینې تېروتنې په دې برخه کې سره کړی دي خو یوه موضوع باید ټول په نظر کې ونیسو دا تېرې تجربې هر چا چې په افغانستان کې نظامي عملیات کړی دي یا تېره یې کړی ده خپل ځان ته ډېر نور جنجالونه او مشکلات سره کتلی دي او په هغه عملیات باندې مشکل نه حل کیږي مشکل لا پسې زور کیږي. طبعا که هغه دوی دلته عملیات کوي داسې ډلې اوس رامنځته شوي دي له القاعدې نه نیولې تر نورو ډلو پورې چې یو له بل سره تړاوونه لري او همکاري لري او دوی کېدلی شي چې نور عملیات په پاکستان کې پراخه کړي او عمیقې کړي. نو دا زه فکر کوم چې دا پاکستان باید ډېر احتیاط وکړي. کافي اندازه خرابي د افغانستان په اخله کړې ده داسې یو ری وګورئ د څه رژیمونه چې د موږ په دې ژوند کې سره راتېر شوي دي او د پاکستان له وخته چې هغه د له موجودیت تر تروسه د کوم نظام چې په افغانستان کې په کابل کې حاکم و دوی حمایت کړی ده همیشه یې په خلاف اقدامات کړي دي حتی هغه نظامونه چې د دوی د یو حمایت کړی وو د مجاهدینو د طالبانو او کله چې قدرت ته ورسېږي بیا په مخالفت هغه وکړي. معنا دا ده چې طالب پاکستان هغه وخت کېدلی شي چې مشکل حل کړي چې پالیسی د افغانستان په هکله په عمیق او ژوره توګه تغییر وکړي او په افغانستان کې د یو باثبات نظام او د یو مستقل هیواد په توګه افغانستان ته وګوري نه داسې افغانستان ته د یو ستراتیژیک عمق په توګه د خپلو اهدافو یا د خپل ورته وایي د خپل رقابتو په نورو هیوادو کې د یو میدان په توګه له هغه نه استفاده وکړي.
د اګست 15مه بیا را روانه ده ستاسو پیغام طالبانو ته ستاسو پیغام د افغان ولسته او ستاسو پیغام نړیوالې ټولنې ته په خاص توګه د طالبانو نه څه غواړي؟
پیغام خدا ده چې طالبان فرصتونه ضایع کړي دي که نور هم دا فرصت ضایع کړي خپل ځان ته او هیواد ته به ډېر لوی تاوان ورسوي. دا د قدرت د تحکیمولو هغه نه ده لاره نه ده د قدرت تحکیمولو لار دا ده چې د الهي ارشاداتو په رڼا کې د خلکو حاکمیت په خپل هیواد کې سره نور هم ټینګ کړي یا د خلکو سره د رابطې اړیکې او مزي سره ټینګ کې ترڅو خلک احساس وکړي موږ د دې وطن یو وطن دی موږ د او موږ په دې کې د نورو سره یو شان حق لرو. دا یو عمده هغه او کدا اشتباه تکراروي او همداسې دوام کوي نو دا داسې ده لکه هغه فرسایشي حالت چې سړی نه ورته متوجه کیږي یو ورځ متوجه کیږي چې شاوخوا ته مې هیڅوک نشته. دا یو موضوع ده. دوام موضوع دا ده چې د نړیوالو ته نړیوالو د افغانستان په مورد باندې په وار وار اشتباهي وکړلې کدا په بین المللي تړونونو کې و د افغانستان کې د سولې او ټیکاوي د راوستلو لپاره او دا که د دوی په برخورد کې و چې یو بیا هم افغانستان ته شا کوي او د افغانستان قضیه په همدې حالت باندې پاتې کېږي د افغانستان خلک له دوامدار مهاجرتو بې ځایه کېدو د وطني او د چاپریال د تغییر له حالت سره همداسې مخامخ پاتې کېږي او شاورته کوي. زه فکر کوم دا به لویه جفاوي هم د افغانستان له خلکو سره او له خپل ځان سره به یې هم جفاوي د دې لپاره چې په یو بحراني هیواد نورو هیوادو ته هم جنجال جوړولی شي او دا جنجالونه د دې لپاره چې سطح د مهاجرتو لکه چې د ملل متحد آخري راپور ویلی داسې په 2023 کال کې 8% د نړۍ په سطح کې د تاوتریخوالو په نتیجه کې دا سطح زیاته شوې او هر مملکت دې سره د برخورد کې مشکلات لري. بله موضوع د افغانستان د خلکو لپاره دا ده چې اول څنګه کولای شو چې د یو ملي روایت سره ټول د یووالي خواته سره لاړ شو او د تحقیر او توهین او مخه را وګرځوو. دا بل هر څوک کولای شي چې مختلف نظریات ولري او مدار نظریات کولای شي چې د قلم او ژبې د عفت په ساتلو کې سره یو بل سره رانږدې کړي نه داسې یو بل ته توهین کړي او ټول په دې فکر کې وي یا یو تعداد کسان ټوله انرژي په دې مصرفوي چې د یو چا په باره کې یو منفي شی پیدا کړي او بیا څنګه د هغه نه غلطه استفاده وکړي. نو فکر کوم بهترینه خبره دا ده چې مشکل ټولو درکړی دی. مشکل د مملکت یو مشکل ده او هغه مشکل په 50 کې سره راټولېدلی شي او په هغه باندې اجماع وجود لري. افغانستان خلک غواړي چې یو قانوني حکومت ولري دي او دا او خلک له غنه بیا حمایت وکړي چې قانوني حکومت وجود نه لري او په قانون کې د هر چا صلاحیتونه او مسؤلیتونه نه یوازې سوي نو دغه حمایت کول هم ډیره مشکله وي او دغه اعتماد کول له بیرون او داخل نه ورته مشکله ښکاري. دوم خبره دا ده چې غټترین مشکل د افغانستان د راتلونکي لپاره تیاره ده. په دې اوس وخت کې چې د علم دروازه د نیمایي نفوس د افغانستان په مخ تړلې وي دا نو یو لوی جفا کېدلی شي او تعلیمي نظام تقریبا د سقوط په حالت کې ده ولو که د هلکانو لپاره ده که د جنکیانو لپاره ده. دې حالت یو تغییر ورکول په کار دی. یو اساسي فکر په کار ده په تعلیم کې سیاسي اهدافو ته مداخله ورکول طبعا دا یو ضروری خبره ده. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده. اسلامي زده کړو ته ضرورت ده او دموږ تاسې ټولنه لره او ورځې چې پیدا کېږو له هزار نه چې په غوږ کې کېږي تر هغه ورځې پورې چې بیا په پښو راځو او جومات اولین درس هم له جوماتو شروع کېږي نو په داسې مملکت کې په داسې افراد باندې د تعلیمي نظام ته تغییر ورکول دا یو یو لوی ستونزه آینده ته جوړیږي. د وی خونه وایي چې موږ ښځې د نارینه ډاکټر ته نه ځي له بلې خونه ښځې ډاکتران بیچارهګان مثلا 2-3 کاله وروسته څوک چې له دولسمه فارغ نه سي هغه به څنګه فاکولته ووایي هغه به څنګه ډاکټر سي هغه به څنګه انجینر سي یا نور خدمتو ته لاړ شي. دا یو لوی
بلکل ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه سنځي صاحب خوشاله او په خپلو چارو کې بریالي اوسې. تاسو ته ډیر زحمت درک نه وخته نو ستاسو د حوصلې نه هم ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان صاحب
مننه له تاسو نه مننه.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه واسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالی او سیمه ییزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه.
فغه غاشنا تلویزیون د نش په خبرونو سرټیکی د افغانستان بهر د افغان زندانیانو ویجار وضعیت طالبان وای اوس مهال لوول لسوزر خزيات افغانان د دوو گاوندو او یو شمیر عربي هیوادونو په زندانونو کې بنديان دي د امریکا پاولس مشریزو ټاکنو کې د ځوانانو ونده د امریکا د ټول ټاکنو په بهیر کې په تاریخي لحاظ د ځوانانو ونډه تتوي خو دا ځل دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د دوی د پراخ ګډون لپاره هلې ځلې لا ګړندۍ کړې دي او د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د زیار سفر د افغان ځوانانو ارکستر وای د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کنسرتونو په تر سره کولو غواړي چې د نړۍ پام د افغان ځوانانو سوزو ته واړوي کله دا د خبرونې تر پای مو سره اوسئ قدر منو لیدونکو سلام نن یک شنبه ده د زمری یو شتمنې ټاو د 2023 کال د اگست 18 د خبرونې قدر من میلما د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری سره د طالبانو د عفو د فرمان په څرنګوالي او د هیواد نه بهر د افغان زندانیانو د وضعیت څرنګوالي چیرو هیله ده ملتیا وکي زه خایسته سعادت لمیم قدر منو لیدونکو د امریکا د پلاتونو مرکزی ادارې یا اف بی آی په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د لادرکۍ خبر ورکړی او له خلکو یې د نوموړي په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې په همدې حال کې د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا ویلي چې خپلې ټولې هڅې کوي چې رایان کوربت محمود حبیبي او جورج ګلزمن د طالبانو لبن څخه او خپل کورنۍ تستانه کی ل بل پلاوا په افغانستان کې طالبان وای چې ل شپاره سوزر زیات افغان کډوال غونډي او عربي هیوادونو کې بنديان دي او په زرګونو نور د دوی په هڅو را خوشي شوی هم دي
د امریکا د پلاتونو مرکزی ادارې یا اف بی آی پرون نو وخت په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي په اړه ل خلکو د معلوماتو د ورکړې غوښتنه کړې او نوموړی لا درکه خودلې ده
د امریکا د پلاتونو مرکزی اداره یا اف بی آی په 2022 کال کې په افغانستان کې د ورکشي محمود شاه حبیبي په اړه د معلوماتو پلاټه کړه خاله حبیبی او افغان امریکایي سوداګر دی او په کابل کې د مخابراتي شرکت د آسیا مشورتي ګروپ لپاره د قراردادي په توګه کار کاوه
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په افغانستان کې د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړو د دوه کلونو تیردو سره هممهاله ویلي چې خپل ټول هڅې کوي چې رایان کوربت محمود حبیبي او جورج ګلزمن د طالبانو لبن اخلاص او خپل کورنۍ ته ستانه کړي
من ورځ ما فکر او دعاګانې راین کوربت محمود حبیبي او دوغوی کورنۍ سره دی مونږ غواړو او باید چې خپل ټول هڅو ته دوام ورکړو ترڅو هغوی او جورج ګولزمن خپل کورنو او دوغوی کورنۍ ته ستانه کړو
لبل پلاوه د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال لشپاره زرو څخه زیات افغانان په دوه گاونډیو او یو شمیر عربي هیوادونو په زندانونو کې بنديان دي او د تیر یو کال په ترڅ کې په زورګونه راخوشي شوی هم دي
تقریبا 15,000 شپږشپیت افغان وګړي چې په پاکستان او ترکیه هیوادونو کې د مختلفو حالاتو لوجه نه بنديان وو د مهاجرینو او همدارنګ ور سره پسند کې د بهرنیو چارو قدرمن وزارت په دې توانه د لې په ګډو هڅو سره چې لبندي خانو څخه آزاد شي آزاد شي وي او خپل هیواد ته راستنیدنې او ور سره د بیرنۍ عمرستو ترتیب هم شوې دی خپل هیواد ته راغلي دي د دې ترڅنګ د مهاجرونو وزارت تر سره همکار ادارې په دیوانه توانه دلی دي چې له ایران هوا څخه هم څلور زره هغه بنديان چې د مختلفو جرمونو له عمله په ایران هوا کې بندي شوی دي افغانستان ته انتقال کړی دي.
د ایران او افغانستان ترمنځ د بنديانو د سپارلو یو تړون د پخوانی جمهوریت رژیم پر مهال لاسلیک شوی وو چې د جمهوریت رژیم د رنګیدو وروسته هم ایران افغانستان ته د افغان بنديانو سپارلو ته دوام ورکړی دی.
د دې لاندې خو په ظاهره د سخکاری چې دغه بنديان په کومه هیوادونو کې چې بنديانو یا اتمن د دوی د بند موده پای ته رسیدلې ده او هغې ملکونو دا به تعامل د نظر چې طالبان حکومت سره لري اتمن صرف غړي کلی معلومات یا لیست دوی تسپارلې نو ځکه دوی دا اعلان کړی دی که چیرې داسې نه وای نو او د طالبانو د هڅ په نتیجه کې یا د سیاسي تعامل یا د زندانیانو د تبادلې د توافق کمی توافقنامې په اساس دا خوشی کړی شوی وای نو ضرور چې طالبان د اعلان تر څنګ د پروسې ذکر هم کړی وي او د خپلو هڅو ذکر هم کړی وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شمیرونو لمخې د ایران په زندانونو کې شاوخوا 200 افغانان د اعدام د سزا سره مخ دي. دغه وزارت وایي چې د ایران حکومت سره د موافقې ته رسیدلی چې دغه افغان بندیانو د اعدام سزا تطبیق نشي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجدین حقانی وایي چې په هیواد کې د عمومي بخښنې له فرمانه سرغړونه نه ده شوې. آیا همداسې ده؟ دا او د افغان زندانیانو د وضعیت څرنګوالی د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوال پاوځ ویاند اجمل عمر شینواری صاحب سره چېړو. شینواری صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی او ډیره مننه صاحب. تر هر څه د مخه نن د کابل په دشت برچی کې د یوې چاودنې خبر ورکړ شوی. تاسو په دې حقله څه معلومات لرئ؟ څه فکر کوئ چا وکړی وي؟
سلام سادات صاحب، تاسو قدرمنو لیدونکو، تاسو ګورئ د په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې تقریبا هر ورځ د امنیتي پیښو راپورونه خپریږي او د کابل په کومه سیمه کې چې نن دا کوم تروریستي عملیات شوي دي دا د داعش عملیاتو ته ورته دي او لومړني معلومات دا ښیي چې مغناطیسي ماینده یا ځای پر ځای شوی ماین په یو کاسټر موټر کې ده او تلفات هم زیات دي. دا هغه څه دي چې اوسني حاکمان هغه کم د کاذب امنیت ډاډ چې ورکوي د هغې روښانه څرګندوی دی چې دوی د افغانستان په پلازمینه کابل په زړه کې دو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې امنیت تامین کړي. او کم ګواښونه چې د نورو تروریستي ډلو لپاره اوسني حاکمانو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته، افغانانو ته او نړیوالو ته متوجه دي تر اوسه پورې پر خپل ځای او حتی ګواښونو کچه لوړه شوې ده.
کور ودان شینواری صاحب، ښاغلی حقانی پکتیا او پکتیکا ته د خپل سفر په لړ کې ویلي چې البته زبې نقل قول وکم، هغه ویل چې د اسلامي امارت حکومت په دغه دریو کلونو کې څوک نشي ثابتولای چې د تیر رژیم کوم څوک یې راوستي وي، اعدام او یا هم وژل شوی وي. ستاسو خبرګون په دې اړه
تاسو ګورئ دا کوم سرګندونه چې دوه کړه دا یو واقعیت لري په دې چې د افغان وسلوال پوز منسوبین د یو محکمې د لارې را یا د یو قضایی او حقوقي پروسې د لارې را متهم او مجرم نه دی پیژندل شوی چې هغه نورماله پروسه ور باندې تای شوی، ولی په مرموز را او تروریستي ډول باندې تقریبا خورا بربند حقیقت ده چې د مرغون دی روحانه د نه هیڅوک سرګ نشي پټولای چې د دریو کالو په تیرې دو سره کم هر قام چې زمون سره دی د افغان وسلوال پوز د 2400 تنه پورې تر اوسه پورې په مرموز ډول باندې او په ډیر فجیع ډول باندې شهیدان شوي دي او عملا حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده، مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده چې وروستۍ پیښه د هلمند په ولایت کې ده چې پرون ابل پرون شپه د هلمند ولایت د پولیسو د 15 اوزی عامر د کور نه وستل شوی ده او په ادیره کې بیا په مرموز ډول شهید شوی ده.
بله شینواری صاحب، د مهاجرینو مسلې ته چې راشو، د ایران او افغانستان ترمنځ د بندیانو د سپارلو یو تړون د پخوانی جمهوری رژیم په محل هم لاسلیک شوی و، آیا اوسم د ماغه تړون پر اساس عمل کیږي د ایران لخوا او کنه؟ او د ایران په داسې څرګند په خپل سر بی پروا او شدید ډول چلند ستاسو ارزونه څه ده؟
تاسو ګورئ د ایران طالبان ته هیڅ نوې اعتنان لري چون طالبان تر اوسه پورې په کور دننه مشروعیت نه لري په بینلی کچه مشروعیت نه لري دا هغه څه دي چې ایران ته د دې واک او ځواک ورکوي چې هغه څه غواړي هماغه سي وکړي ولیکم وضعیت چې د افغان مهاجرینو په ایران پاکستان او په ترکیه کې ده د اندېښنې وړ ده په ځانګړي ډول د ترکیه د ایران چلن په وروستیو یو نیم کلو کې به حد خشن او د انساني حقوقو او د ګاونډیتوب د حقوقو په خلاف باندې دو هغه څه کوي چې د تاریخ په اوږدو کې بچا داسې پدې چارې د مهاجرینو سره نه ویلیدلی
شنوارې
په خندغه ځوان د چې داغه ویډیو هم په پراخه کچه په مجازي او مطبوعاتي پاڼو کې خپره شوې
بله او ورګونونه هم لا زیات وو په افغانستان د پاکستان د بمباری او پاړه هم یو نوې خبر دی چې ویل کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان لوري بمبار شوې خو طالبان دا راپورونه ردوي او وایي دا بمباری نه و د ولسوالۍ امنیتي مسولینو په خوانی زړو بارودو ته چاودنه ورکړې و خو دا هم زیاتوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې ده ستاسو معلومات په دې اړه څه دي
تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي پرون په پراخه کچه باندې هغه دوانه تقریبا د څلور نه تر شپږ الوتکو پورې د افغانستان په مختلفو ولایتو باندې غزمی اجرا کړی دي او د نوم نه خوځولو په شرط باندې د پاکستانی استخباراتو ځینو چارواکو ویلي دي چې په ننګرهار کې د ټي ټي پی ځینی اهداف په نښه کړی دي او د طالبان د هڅه وکړي چې کوم واقعیتونه دي هغه د په جرأت سره ولستا او نړیوالو ته په ډاګه کې د امنیتي ګواښونو د امنیتي عملیاتو او د امنیتي ستونزو په ټول او کډمانول پرته د دې چې افغان ولسته زیان ورسي طالبانو ته هم څه پلاس نه ورکي او دا امنیت ورستر بلې مخ په خرابېدو او حکومتې دوه
بلې شنوار سبي او ورسته پښتنه اف بي اي په یو خبر پاڼه کې د طالبانو سره زندانيانو ته چې راشو داسې اټکل کې دوی د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبيبي لا درکې خبر ورکړي او له خلکو یې د نوموړي په اړه معلومات غوښتنه کړې ده خو ټامس وست بیا ویل دي چې د طالبانو سره په دې لګي یو چې دا دوی را خوشی کونو د دې معنی څه ده آیا هغه د طالبانو سره دی او کنه
د دوا ټکري یو ټکای ده چې دا غټول کم څوک چې د حبيبي صاحب سره نیول شي او هغه ټول به تر خوشی شوی دي په کوم شکل د اشکال باندې چې هغه باندې معلومات نه لرم ولی د حبيبي صاحب په کله باندې دوا ټکري یاد ده چې په ډیر پټ ځای کې د دې لپاره ساتل کیږي چې څوک ګټه نه کی او د هغه آدرس ته چا سره نه یعنی امکان د دې شته چې په شخصي زندان کې او یاد ده چې د شکنجه لاندې د نورو زندانیانو باندې په حق رسیدلې او د دې په خاطر چې هغه یو امریکایی ده نو طالبان نه غواړي چې د دې په خاطر چې دوی اړیکې په دې اقلمانه خراب شي دا خبره مطلقا پټه ساتي
کور ودان دا هم اټکل دی وو بګورو لتاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم کور ودان د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینوارې صاحب بریالي اوسه
مننه سعادت صاحب خیر اوسه
کور ودان صاحب د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د هنري سفرونو په ترڅ کې امریکا کې کنسرتونه دوی تر سره کوي دا چې دوی له څه ډول پیغام سره راغلي پوره رپورت لرو خو لمړی لنډه د ماخلو
په افغانستان کې د امنیت بشري حقوقو د میرمنو ازادۍ حکومت ولی اقتصادي او بشري بحران مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ سرنګواله په افغانستان کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځنګړو خبرونه کې د روان کال د اگست نه همینه تر شپاره سمې نیټه پورې د ځنګړو پروګرامونو د لړۍ د امریکا غږ په تلویزیونی رادیوي سپوږمکۍ او ډیجیټلي خبرونو کې کتلې او اوریدل شي
او اوس هم نړیوال خبرونه. اسرائیل ته رشفه د غزه په سویل کې د خان یونس لسیمی بیا د وتلو امر وکړ. فلسطینی زره فلسطینی اوسیدونکو او بې ځای شوی کورنۍ د خپل کمپونو پری خودو تړ شوی. د اسرائیل پاوز ویلی چې د حماس ډلې پر وسلوالو بریټ کوي. راپورټونه وايي پرون هم په یو خونځي باندې بریټ کې سلطنه وژل شو. متحده ایالاتو په دې بریټ کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې. ویل دي چې د بریټ پاکته د اسرائیلی چارواکو سره په اړیکه کې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د غزې 2.3 میلیون خلک له خپل کورونو څخه بې ځای شوي. په داسې حال کې چې د دوی استوګنځایونه په بمباریو کې له خاورو او خځلو سره یو شوي. بل پلو عباس عراقچی د یکشنبې په ورځ د اګست 13 د ولسمشر مسعود پزشکیان لخوا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول شو. د ایران د پارلمان مشر د محصلینو خبری شبکې ته دا خبر په ژوندۍ بڼه اعلان کړ. عراقچی یو تجربه کار ډیپلوماټ دی چې له 2013 څخه تر 2018 پورې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتمي خبرو اترو مشري په غاړه درلوده. نوموړي په ترکیه او جاپان کې ایران د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او دوه کاله د آسیا آرام سمندر د برخې د پاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوی وو. او په 2013 کې د لنډې مودې د پاره د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وو. تر دې اخوا اوکرایني چارواکو نن د یکشنبه په ورځ ویل چې د روسیې په یو هوایي برید کې یو 4 کلن هلک او د هغه 15 کلن پلار وژل شوی. د پلازمینې کیف په ختیځ کې په دغه برید کې د یو تنکی هلک په ګډون 3 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې په برید کې د شمالي کوریا توغندي هم شامل دي. د کیف هوایي ځواک بیا وایي چې د شپې په تیاره کې د مسکو لخوا په برید کې 50 ایراني بی پیلوټه برید کړل کې الوتکه هم شامل وي چې په اوکرين کې وشتل شوې چې 350 یې د هوایي مدافع سیستم په ځوابي تدابیرو کې ویجاړې او لمن ځوړل شوې دي. خو په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټاکنو په ګټلو کې به د ځوانانو رای څومره مهم وي او دواړه ګوندونه د ځوانانو د رای د ترلاسه کولو لپاره څه کوي د یادونې وړ ده چې په تاریخي توګه ځوانان په ټاکنو کې زیاته برخه نه اخلي. د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره د امریکا غک خبريالې تاتیانا د رپورت پښتو ژباړې تاسو ته هم راګرځو.
د متحده ایالاتو ډرایور کونکو یو لوش مېر ځوانان دي چې کولای شي د نومبر په عمومي ټاکنو کې مهم رول ولوبوي او کېدای شي د متحده ایالاتو په تاریخ کې د جمهور رئیس په توګه د لومړی مېرمنې په ټاکلو کې مرسته وکړي.
ځوانان د ټاکنو په اړه یو څه شکمن دي ځکه چې دوی د اوسنی حکومت له کاره مایوس دي. ځوانان د ډېرې مایوسۍ سره مخ دي ځکه چې دوی په هغه سرعت کې بدلون نه ویني چې دوی غواړي.
کول هغه وروسته چې د ولسمشر مرستیاله کملا هریس د دیموکرات ګوند خوا ولسمشری ته نوماند شو د ځوانانو ترمنځ ټاکنو سره علاقه لیدل کیږي.
The numbers with you.
د ځوانو رای ورکونکو شمیر خورا ښه وو. په ځانګړي توګه د لیوالتیا لمخې مونږ د ځوانو رای ورکونکو په شمیر کې 15% زیاتوالی لیدلی.
نو لسکلنا سلس کالویز یو له هغه ځوانانو نه ده چې انتخاباتو ته لیواله ده.
ما واقعا د رای ورکولو پلان درلود خو اوس چې جو بایدن له انتخاباتو کوخه شوی او کاملا نوماند ده زه د یوې نوې نړۍ په لور تاکته لیواله یم. چیرې مونږ یوه ښځه د ولسمشر په توګه ولرو زه اوس په حقیقت کې د سیاست په اړه لیواله یم.
د جو بایدن د اعلان وروسته چې ځان نن نوماندوي په وو ورځ کې د سلو زرو نه زیاتو خلکو د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړی دی. خود ولسمشری سیالی به ډیره سخت وی ځکه چې داسې ځوانان به په خاصه توګه نارینه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره هم رای ورکوي.
ډیر ځوانان په دې باور دي چې په مجموع کې د امریکا اقتصاد ښه نه دی. نو کله چې دیموکراتان وایي چې دوی ډیر کارونه رامنځته کړي دي ولسمشر بایدن ډیر دندې رامنځته کړي خو ځوانان وایي چې دوی اوس هم کار نه لري.
شپږیش کلن فرانکی روسل یو له هغه ځوانانو نه دی.
The way to get my age
زما د عمر د کسانو په مسلو د په هیدلو لپاره باید زما د عمر د خلکو سره خبرې وشي. دوی وایي چې مالیات ته شوې ده. دوی هم دغه ډول په ټوپکو د بندیز او د مذهب خبرې کوي. دا کافي نه ده. مونږ نور څه تړتیا لرو؟ مونږ د امریکا پالیسۍ تړتیا لرو. باید نوی جنگونه ونه شي، بهر ته زمونږ پیسې ونه لګل شي او په هیواد کې دیننه وکارول شي.
دا لا سرګند نه ده چې ځوان رای ورکون کې بچا ته رای ورکړي، خو دا سرګند ده چې د دوی رای به د نومبر په ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. دا و د ټینا ترین د رپورت پښتو ژباړه. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ.
بلپلو په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت امنیتی مسولینو د 400 د کښت مخنیوي کمپاین پیل کړی. په دې اړه ابراهیم مومن رپورت لري.
دا د کاپیسا ولایت ته چې په کې په غټه پیمانه چرس کرل کیږي، خو امنیتی مسولینو یې دغه کښت محوي ته بړې وهلې دي چې لومړی ګام یې د کوهستان اول حصے شیرخیلو کلی څخه پیل کړی دی. د کاپیسا د نشئی توکو سره د مبارزې مدیر عبدالله بارکزی امریکا ته وویل چې تیر کال هم د ولایت کې له اتیا جریبه ځمکې چرس له منځه وړي، او سږ کال هم پلان لري چې په مرکز ولسوالیو کې تر 110 جریبه ځمکه له دغه کښت پاکه کړي او له حاصل ټولولو وړاندې به یې له منځه یوسي.
نن نه لس ورځې مخکې مونږ د چرسو کمپاین شروع کړی دی چې غواړو چې دا محو کړو، چې نن دا له تاسې عملاً وینئ چې دا د سی اول دی کوهستان کې مونږ دا محو روانه کړې ده. په تیر کال کې تقریبا تر 80 جریبه پورې دا محو صورت نیولی و، او په سږ کال کې به انشاءالله تاسو ووینئ چې دا لښ به مخکې مونږ کړې.
د هغه په خبره دا چې خلکو د تیر کال حاصل ترلاسه نه کړی شو او هم دوی عامه پوهاوی وکړ، نو سږ کال کم کښ شوی، خو چا چې سرغړونه کړې ده هغه بزګران منیسي او قانون ته به سپاري. په همدې حال کې د نشئی توکو د محوي عملیاتي ټیم کارمند ولی الله وایي چې دوی کاپیسا کې دغه بوټی نه پرېږدي، او که پرې بزګرانو هر څومره لګښتونه کړي وي او که دوی هر څومره وخت ونیسي، بیا هم دوی ژمن دي چې له هرې سیمې به یې محو کړي.
او زیرایو ته د قانون تزمنګه دا توسیه ده چې دا بوټي د بده پدې نه کوي، کدی وکړي نو موږ به بار بار د محکوم مند ویرو، کدی بیا وکړي موږ بیا مرو، که هر څونه مصرف زمنګ پری باندې وشي او هر څونه وخت موږ ځای شي، نو موږ دغه بوټي پر خودون کې نه سو محو کوي.
ده قران بیا د مسولینو په دې پریکړه نه خوختي چې په وایني اوس نو باید ورته بدیلی معیشت ورکړل شي، ځکه په نورو کوختونو کې د دوی لګښتونه نه پوره کیږي، ځکه زیات مصرف او کم ګټه لري او باید چې لاسلی وي وشي.
دلیمی کشت وطنی ما که از قبل گندم و جواری و مثلا یا ماش یا لوبیا یا ولی هر چیزی که هست با ما کفایت نمیکنن، برای ما کفایت نمیکنن، یکی نمیدیدی بیچرس یا تریاک یا مواد مخدر یا بیزی کدن اما کمک بیزی کدن محو نابود ساختن، یه نمید به قیمت بالایی رو میخریدن، ما یک زندگی خود پیش میبریم سر پول یا نمید.
طالبان داسې مهال په کاپیسا کې د 400 د لمنځه وړلو لړۍ پیلوي چې نشئی توکو سره د مبارزې موینت ته کور دننه او یو شمېر بهرنیو پانګوالو افغانستان کې د 400 کښت او د دې لپاره د ځمکې او پروسس د اجازې غوښتنې کړي دي، خو لا تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د دې ترڅنګ په کابل کې د نږدې 150 تنو ځوانانو لپاره د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د حرفوي زده کړو دغه زده کوونکي که څه هم له اړونده ادارو خوښتي، خو غوښتنه لري چې تر فراغت وروسته د عملي کار زمینه هم ورته برابره شي. بل لوري ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي بیا وایي چې له دغه زده کړو یې موخه د بیکارۍ کمول او د کار بازار ته د مسلکي کسانو وړاندې کول دي. شمس آرین رپورټ لري.
د حرفوي زده کړو په دغه مرکز کې چې نږدې 150 تنه ځوانان د خیاطۍ او برق ترڅنګ په نورو زده کړو هم بوخت دي، هیله لري چې تر فراغت وروسته به د خپلو زده کړو په مټ خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. دغه ځوانان له اړونده ادارو غواړي چې تر فارغه کېدو وروسته د عملي کار زمینه هم ورته برابر شي.
در مدت یک ماه میشه یه رشته برق درس میخونیم و از وزارت کار و امور اجتماعی بسیار خوش هستیم که این زمینه را برای ما جوانان فراهم ساخته تا رشته برق و رشته های دیگه فنی حرفه‌ای را جهت بگیریم و معذر خدمت در جامعه و باشیم و باعث ازی شیم که ما یک نفقه و روزی حلال برای خود و خانواده خود پیدا کنیم.
چې مونږ کله له دغه مرکز نه فارغ شو، مونږ ته زمینه د کار برابر کی او مونږ ته ابزار وسایل د کار کوم ضروری وسایل چې ده مونږ ترا کې څنګه جامعیت د خپل لا وسایل سره د مصدر د خدمت وګرځو.
د حرفوي زده کړو د لومړی دوره د چشتر شپږ میاشتو به دوام وکړي. د دغه مرکز شوونکی وایي چې د نظری درس ترڅنګ هڅه کوي چې اړوند زده کړې په عملی ډول هم خپل شاګردان تور وشي.
چهار ماه دیگه ازی به شکل عملی میباشن که یک هفته نظری و یک هفته عملی. ما اینجا فعلا در سایه نظری قرار داریم و سایه عملی هم در داخل ورکشاپ است. اینجا میتود به شکل نظری و نقشه براشون نرایه میشه داده میشه و مون نقشه با مواد و تو تماما افزار کار و مواد در اختیارشون قرار میگیره، میرن در گروه بندی میشن در سایه کار عملی کار مینمون.
و افغانستان کې په لویش میر ځوانان شکایت لري چې د طالبانو له لوري دولتي دندې تر ډیره په انحصار کې دي، خو بل خوا د کار او ټولنیز چارو وزارت چارواکي وایي چې د حرفوي زده کړو د مرکزونو له پرانیستلو یې موخه د بیروزګاری له منځه وړل دي.
که څنګه چې د افغانستان د کار بازار له پخوا څخه ډېر زیانمن شوی ده، د دغه بازار د رغونې په خاطر باندې او په دې اساس باندې چې موږ په راتلونکي د بیکاری کچه راټیټه کړو، نو اړتیا لیدل کېږي چې موږ د کار د بازار د اړتیا مطابق کادرونه وروزو، د دوی مهارتونو ته پراختیا ورکړو او ظرفیت لوړونه وکړو. په همدې په خاطر باندې د کار ټولنیزو چارو وزارت د مرکز په ګډون په ټولو ولایتونو کې د فنی حرفوي زده کړو مرکزونه فعال کړي دي.
که څه هم په دې مرکز کې په زده کړو دا بوخت ځوانان له اقتصادي ستونزو سره ټکوي، خو هیله لري چې د زده کړو تر بشپړېدو وروسته به پر ځان بسیا او د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ به هم سي. شمساریان، امریکا غږ.
اوس هم د موسیقي مینوال ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د توتی میډیا په همکارۍ په واشنگتن ډي سي کې د کینری مرکز په کوربتوب یو لوی کنسرت جوړ کړ چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستی و. دغه کنسرت ته د امریکا غږ خبریاله فرخنده پیمانی ورغلی و او د دې ارکستر د ځوانو غړو سره خبرې کړې دي او د افغان ځوانانو او پیغلو د موسیقي د فعالیت په اړه یو رپورت هم چمتو کړی دی چې پښتو ژباړه یې قرزنګ تاسو ته وړاندې کوي.
سلګونو ګډونوالو دلته په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یا د هواد موسیقۍ د یوازنی خوانځي د ځوانانو او پیغلو د بیلابلو نندارو تو سرکلای وکړ. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او مشر احمد ناصر سرمست وایي چې د دې اورکستر هر پروګرام په حقیقت کې د طالبانو د هغې سختې تګلارې پر وړاندې احتجاج دی چې د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر افغان هنرمندانو یې ټپلی دی.
سال خاص از دو سال سه سال به این طرف ما بارها از طریق کنسرت ها بر طالبان پیام میفرستیم که ناممکن است که شما صدای مردم افغانستان خاموش بسازید و موسیقی مردم افغانستان نابود کنید. در این زمان از هر پلتفرمی که در اختیار ما قرار میگیره، ما پیام ما با طالبایی است که بانوان و زنان افغانستان در مبارزهشان تنها نیستند.
در دا کنسرت په ګډونوالو کې د افغانستان نامتو او فرهنګي شخصیتونو هم برخه اخیستې وه چې زیاتره یې له خپلو کورنیو سره د دوو تنکیو هنرمندانو د هڅونې او ملاتړ په موخه راغلي وو.
موسیقي، شعر، ادب، تصوف بخشی از زندگی ما است. سیرا با یک کسی با یک خط و یک فرمان از یک جای دور لغو کرده نمیتونه و خوب است که این صداها در بیرو بلند و افراشته نگه داشته شود تا وقتی از اینکه دوباره در خانه و کاشانه هر افغان در داخل افغانستان صدای شعر، صدای موسیقی، صدای ادب بلند باشد.
داریانا موزیک بنسټی خودونکې او مدیر ولی اشپاری وایي چې افغانستان به یو ورځ بیا سندرې ووایي او موسیقی به پکې وغږیږي.
برای ما جالبی است که بعد از این همه تلاطم سیاسی در افغانستان، امروز در امریکا و در یکی از بزرگترین مراکز موسیقی هنری در امریکا، کنیدی سنتر، برنامه را میبینم که از جوانان افغان است و یعنی برای هر افغان قابل افتخار است.
دغه کنسرت وګډونوالا شهرزاد وایی لغپل کورنۍ سره د افغان ځوانانو د ملاتړ او هڅونې په موخه دلته راغلی ده.
امشب ما به کنسرت موسیقي افغانستان به خاطر تشویق جوانای ما آمدیم و بسیار خوش هستیم که اینجا آمدند، در کشور خارج از افغانستان آمدند و اجرا میکنند و همو هنر و علاقمندی که دارن هنوزم پیش میبرند.
د موسیقۍ د دغه ښوونځي زده کوونکي د جمهوري ریاست له څخه تر وروسته افغانستان پرې ښایي او په پرتګال کې کډوال شول.
حس بسیار خوشبختی دارم که امروز د ای استیج بزرگ میتونم افغانستان نشان بدم که افغانستان خاموش نیست و نخواهد خاموش بود. ما هستیم و ما خواهد بود.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ د ورسته زیاتره هنرمندان له افغانستان څخه ووتل. یو شمېر هغه هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې دي د ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت او حالت سره مخامخ دي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دغه ځوانانو ته د لا بریا په هیله ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دلی پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی شئ. الله مو مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موک